سلامونه ستړي مشي ما زیګر مو په خیر انداز د رادیو ما زیګر نه خبري خبرونه ته مو زفر دسیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو خبرونه کوم درته د افغانستان سیمه نړۍ مهم ورستي مطالب راټول کړي خو پیل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت شارج دفیره په رسمي سفر پاکستان ته تللی ده. له دې سره جوخت د هند بهرنیو چارو وزیر په نړۍ غږ کړی دی چې افغانستان دی له یاده نه باسي. کرن ډیکر پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د یوې اونۍ په دې سفر کې به پاکستان کې له میشتو افغان ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو افغانستان د ملاتړ لپاره به په ګډه کار ورسره وکړي. جیشنکر بیا په مسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په لیدنه کې ویلي دي چې نړیوالو افغانستان ته پاملرنه کمه کړې ده. نوموړي د همویلي ګوندي هیوادونه په ګډه کار کوي تر څو دا ډاډ رامنځته کړي چې نړۍ ته له افغانستان د ترهګرۍ ګواښ نه دی موجود. راپورونه وایي د پاکستان په کراچۍ کې یو افغان کډوال په زندان کې مړ شوی دی. پاکستاني چارواکو د دې نیول شوي کس نوم اتاش محمد ښودلی دی چې د خپل زوی او څلورو کسانو سره د اکتوبر په شلمه د کراچۍ پولیسو پاکستان ته د غیر قانوني ورتګ په تور نیولی او بندي کړی و. کراچۍ کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پي ټي ایم غړی او د بشري حقونو مدافع منیزه کاکړ چې هڅه کوي له دې افغانانو سره قانوني مرسته وکړي ازادي راډیو ته وویل پولیسو تر اوسه مړی لسپارلو ډډه کړی ده.
یو کس مشوي دی بابا دی او دغه سره دغه زوی هم دلته په دغه اف آی آر کې بند دی. نو هوم ډپارټمنټ او دا ورته وی تر څو کړی دا اف آی آر نه یان شو د دغه زوی نه وی د ریپورت اورډر شوی نه وی تر هغه مونږ د لپاره هم لیټر نه شو درکولای.
منیزګه کړوای د محل په کراچۍ کې د خزو ماشومان او بوډاګانو په شمول تر 1200 زیات افغان کډوال د قانوني اسنادو نن لرلو په تور باندې دي چې ځینی د قانوني اسنادو د لرلو باوجود پولیس له خوا نیول شوی دی. په امریکا کې ملیونونو کسانو پرون په محل ټاکنو کې خپل رائے وکړولې. په دغه ټاکنو کې د مشرانو جرګې یا سنا د 300 لړلې د 15 څوکیو او د 700 جرګې ټولو 415 څوکیو ته رائے چونه وشوه. ویل کېږي چې دواړه جمهوریت پال او وکمن دیموکرات ګوندونه له بل سره نږدې روان دي. د انډونیزیا وسلوال ځواکونو د ورځنی نظامی تمرینات پیل کړل. دغه تمرینات پروند د جیشل هیوادونو لایناستې یو اونۍ وړاندې پیلېږي. تمه ده د روان اکتوبر میاشتې په 15 شلمه ناسته کې د انډونیزیا په بالی ښار کې د نړۍ مشران سره راټول او پر اوکراین د روسیې د تیری په اړه خبرې اترې وکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ د انډونیزیا ولسمشر د دوشنبې په ورځ ویلي و چې امکان لري د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې ګډون وکړي. انډونیزیا ته اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ته هم بلنه ورکړي خو هغه ویلي چې پوتین دی غونډې ته ورشي هغه به دا بلنه ونه مني. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د چین ولسمشر شي جین پینګ په ګډون باندې نړۍ مشران د جیشل په غونډه کې برخه واخلي. او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په خنۍ مشر سپلاستر ویلي د 2022 کال فوټبال نړیوال جام لپاره قطر د کوربا هیواد په توګه ټاکل تیر وطنه و. کله لدی د دې لوبو په لړۍ کې په 2023 کال کې قطر د کوربا هیواد حق درلود. خغلی پلاستر هغه وخت د فیفا مشر و. د رویټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ خغلی پلاستر یوې اس یو سی ورسپانې ته ویلي چې دغه ټاکنه خنوا. همدارنګ د نړیوال د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن پاکستان نیوزیلند ته ماتې ورکړه. د دې خبر جزئیات پر وروسته په خبرونه کې درته ولرو. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیره کرن ډیکر پاکستان ته په سفر تللی ده. بچی دغه به په دې سفر کې د چا سره وګوري، په کوم مسایل به بحث وکړي، موږ یې وړاندې په خبرونه کې درته په راپور کې وایو. همدارنګه تحلیلي درته په امریکا کې لرو. پاکستان کې بندي افغانان په بد وضعیت کې دي. موږ هلته د افغانانو وکیل سره خبرې کړې دي او د پاکستان په زندانونو کې مترې د افغانانو په وضعیت پوښتنه کړې ده.
نو هوم ډپارټمنټ او دا ورته وی تر څو کړی دا اف آی آر نه یان شو د دغه زوی نه وی د ریپورت اورډر شو نه وی تر هغه مونږ د لپاره هم لیټر نه شو درکولای.
غزنی کې بیا یوې 12 کلنې نجلۍ د کتاب لوستلو مسابقه کې نمرې مقام ګټلې دي. هوای د خونځې و تړل پاتې کېدلو خفه کړی ده.
اوس خود اسلامي مولات چونو مکتبونه بند کړی زه ډیره خوشاله یم تنان زنه ټول انجونی ډیره خوشاله دي چې مکتبونه بند دي
د امریکا منځ مهالو ټاکونو ته به هم تم شو ملتي امریکا
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت شارج د فیرپی رسمي سفر په پاکستان ته تللی ده او له دې سره جوخت د هند بهرنیو چارو وزیر په نړۍ غږ کړی دی چې افغانستان دې له یاده نه باسي کرندیکر په خپل ټوټر پاڼه لیکلی دی چې د یوې اونۍ په دې سفر کې به په پاکستان کې له میشتو افغانو ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره به په ګډو سره کار وکړي همدارنګه جین شیکر بیا په مسکو کې خپل روسي سیاست سرګلروف سره په لیدنه کې ویلي دي چې نړیوالو افغانستان ته پاملرنه کمه کړې ده نوموړي د هم ویلي دي چې ونډه هیوادونه دي په ګډه کار وکړي تر څو دا ډاټا رامنځته کړي چې نړۍ ته له افغانستان د ترهګرۍ ګواښ موجود نه دی تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت شش تافیره په یو رسمي سفر پاکستان ته تللې د هند د بهرنیو چارو وزیر په نړۍ غږ کړی چې افغانستان له یاده ونه باسي د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت شش تافیرې کرندیکر پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د اورېدنې سفر په لړ کې پاکستان ته تللې ده نوموړي لیکلی دي په دې سفر کې به په پاکستان کې له میشتو افغانانو او افغان ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره به په ګډه کار ورسره وکړي اغلی ډیکر په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي کړی خدا محل پاکستان کې د پخوانی افغان کډوالو سربیره نوی ورغلی افغانان هم ډیر میشتي کوم چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنې دورسته یاد گاونډي هیواته للی او ډیرې درې مو هیوادونو ته د تک په انتظار دي میرمن ډیکر له دی وړاندې ترکیه ته سفر کړی وو او ویلی و چې هلته هم له افغانانو او کوربه چارواکو سره خبرې وکړې په ورته وخت کې د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر په مسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په لیدنه کې ویلی دي چې نړیوالې ټولنې افغانستان ته پاملرنه کمه کړي ښاغلی شنکر د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له یو بل سره په همکارۍ دا ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي
د انټرنیشنل کمیونټي وذ ګډ ریزن هاز کنسرنز
نړیواله ټولنه د یو لړ موجه دلایلو له امله د ترهګرۍ او له افغانستان بهر د ترهګرو د فعالیت په اړه اندېښنه لري په دې اړه ځینې ژمنې شوي اړتیا ده چې نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه ګاونډي هیوادونه په ګډه سره کار وکړي تر څو د اطمینان رامنځته شي چې نړۍ ته له افغانستان د ترهګرۍ ګواښ نه دی موجود
ښاغلی شنکر ویلي له افغانانو سره د ملاتړ د دوام په هدف یې له خپل روسي سیال سره دا بحث کړی نوموړي ویلي په دې بحث کې په دې هم ټینګار شوی چې طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې عملي کړي هڅه مو وکړه د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو ویاندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې وړاندې له دې بیا دوی د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د سیمې هیوادونو او نورې نړۍ په وړاندې د افغانستان د خاورې د نه استعمالېدو ډاډ ورکړی خو د روان لمریز کال په زمري میاشت کې په پلازمینه کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې د مشر ایمان الزواهری وژل او د دې ترڅنګ په افغانستان کې پر جماعتونو او عامه ځایونو او د شیعاګانو پر عبادت ځایونو او ښوونځیو د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ حمله چې ګڼ ولسی افغانانو ته مرګ ژوب لاړولې هغه څه دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او د نړۍ نورو هیوادونو ته د ګواښ د پیښېدو اندېښنې زیاتې کړي دي
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت شارج دفیره په یو رسمي سفر پاکستان ته تللې ده او د هند بهرنیو چارو وزیر هم په نړۍ غږ کړی دی چې افغانستان دې له یاده نه باسي کرندیکر پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د یوې اونۍ په دې سفر کې به په پاکستان کې له میشتو افغانو ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره به ورسره په ګډه کار وکړي په همدې اړه موږ په پاکستان کې پخواني ډیپلوماټ زرده د شمس سره خبرې کړې دي او په پایله کې مو نه دا پختلې دي چې اوس مهال امریکا د افغانستان په برخه کې له پاکستان څه غواړي
اول خو دا تاسو زه دي چې اوس خو د افغانستان د ټول نړۍ سره اړیکه هغه شکل نه ده لکه یو منظم یا د منل شوی حکومت په توګه چې وي نو ټول چارې هم دغه سي زیاتو چارو کې پاکستان دخیلو په شروع کې بيخي ډېر زیات دخیلو او د نړۍ سره ټول د افغانستان چارې دوی کوشش کوي چې پر مخ ویسي اوس هم تر یو حدا دوی دغه چارې سمبالي بل خو د امریکا هم نه غواړي چې د طالبانو سره زیاته مستقیمه اړیکه ولري، که څه هم یو څه اړیکې ساتلي دي، خو چونکې داخل کې هم داسې یو څه ستونزې شته دی چې او د طالبانو هغه چا کړنې چې دي هغه تر اوسه دې حد ته نه دي رسېدلي چې هغې ورسره په ډاګه داسې رسمي اړیکې وپالي. بل مهمه موضوع دا ده چې امریکا بیا هم د افغانانو د افغان ولس په وړاندې یو څه خپل مسؤلیت احساسوي، نو هغه بشري مرستې چې دي یا هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې دي او یا هغه افغانان چې دوی غواړي چې امریکا ته انتقال کړي د هغې پروسې ځنډیدلې دي، په هغې کې ستونزې دي. نو پاکستان بیا عمدتاً هغه هیواد دی چې د افغانستان دغه پروازونه دي که دغه انتقال دی د افغانانو، نو په دې برخه کې چونکې نور ګاونډیانو سره د امریکا نسبتاً اړیکې بیا پاکستان سره ښې دي، یو خواته ایران دی، مرکزی آسیا هیوادونو کې هم بعضې موضوعات شته، ملحوظات شته، د امریکا سره هغسې اړیکې نه لري. نو پاکستان د ډېرو کلونو راهیسې د امریکا یو بااعتماده همکاره هیواد پاتې شوی دی او اوس هم دوی همدغه رول ادا کوي او یو د منځګړتوب رول هم لري.
څه فکر کوي اوس دغه امریکایي چارواکي پاکستان ته سفر کوي او دوی یو پل ګڼي پاکستان د افغانستان ترمنځ، آیا لکه څنګه چې پخوا پاکستان په طالبانو باندې اغیزه درلودله اوس به هم د دغه سیاسي ګډوډۍ نه وروسته دوی د تیر په څیر اغیزه ولري؟
داسې ده چې خیر په اغیز کې پخوا هم یو څه مبالغه موجوده وه. پاکستان که دا ګډوډي روانم دا هغه د یو سیاسي بې ثباتي د جمهوري حکومت د پاره شته دی. ول د پاکستان چې کوم استبلیشمنت دی، بیوروکراسي ده او چې په راس کې د هغې نظامیان دي، هغه په خپل ځای باندې ولاړه ده او هغې دغه تیرې د حتی د عمران خان د واک ته د راتلو نه وروسته دوی دغه ټولې چارې په خپل لاس کې نیولې دي، که هغه بهرنۍ اړیکې دي د امریکا سره خصوصا اړیکې دي چې دوی ته ډېرې زیاتې مهمې دي، دفاعي دي، نظامي دي، استخباراتي دي او سیاسي، دغه ټولې اړیکې اوس هغې سره په لاس کې دي. نو د هغې په دغه کې تغییر نه دی راغلی. حتی دا هم ویل کېږي چې د امریکا سره په اړیکو کې چې د عمران خان کوم رول و هغه نظامیان پرې خوښ نه وو، نو ځکه اوس هغې ټولې چارې خپل لاس کې نیولې دي. نو هغه اړیکه د پاکستان او د امریکا اوس هم لا پیاوړې شوې ده او حتی موږ د امریکایي چارواکو نه واورېدل چې اوس هغې سره د پاکستان سره اړیکې هماغسې پاتې دي او د دوی د ناټو د غیر غړی چې پاکستان غړی نه دی بیا هم دوی ته هغه برحال ساتلی دی هغه عضویت. نو دغه ټولو ته په پام پاکستان په سیمه کې اوس هم د امریکا لپاره یو مهم هیواد دی او دوی دغه رول پخا هم د افغان جهاد په وخت کې رول لوبولی او اوس هم چونکې د طالبانو یو ناکام سیاست په لاره چولی دی نو دغه ټوله لوبه بیا هم پاکستان ته ورګرځي.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمسو چې د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت شارج ظفیر پر سفری خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی اوسیدونکي 12 کلنې سلمہ د کتاب لوستنی په یو سیالۍ کې نمرې مقام ګټلې دي. په دغه سیالۍ کې د سلمہ د مشت خور اورور په ګډون شاوخوا ضرورتونه او پیغلو ځوانانو ګډون کړی و. سلمہ وایي هر مور او پلار باید د تعلیم په لار کې د اولادونو ملګرتیا وکړي چې کامیابی په برخه شي. دا زیاتوي که طالبان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي ښه استعدادونه به پیدا شي او دغه نجونې به نورې هم وسلېږي. جزئیات به په دې راپور کې واورو.
دا تم ټولګی زده کوونکې 12 کلنه سلمہ
خور مې اته نوې نمرې یوړې او ورور مې بیا نتیجه معلومه نشه او لومړی مقام ترلاسه کړ.
سلمہ په غزنی کې د نبوي سیرت کتاب لوستنې په سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی. دغه سیالۍ یو شخصي پوهنتون برابره کړې و چې د سلمہ د مشر خور او ورور په ګډون شاوخوا زرو تنو پیغلو او ځوانانو پکې ګډون کړی و. سلمہ وایي هر مور او پلار باید د تعلیم په لار کې د اولادونو ملګرتیا وکړي چې کامیابی په برخه شي.
زه ډیره خوشحاله یم او له خپل مور او پلار نه مې هم ډیره مننه کوم چې زه تشویق کړلم او دوی د ما سره ملګری دي. نو زه د نورو پلارونو او میندو څخه هم دا غوښتنه لرم چې دوی خپل اولادونه تشویق کړي او درسونو ته یې وهڅوي.
له سلمہ څخه مې وپوښتل که چیرې د هیواد په کچه په نورو ولایتونو کې دغه ډول سیالۍ پر لاره واچول سي اماده یاست چې ګډون پکې وکړی؟ د مایوسۍ په انداز یې وویل زموږ اقتصاد موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ د بل ولایت ته سفر وکړو.
زه خو اماده یم خو موږ اقتصادي وضعیت خراب دی، بیا که چیرې موږ پاس کړو بیا به زه کوشش وکړم.
سلما په ژړغوني غږ د خپلو ښوونځیو د بندېدو یادونه او غوښتنه هم وکړه او ویې ویل که طالبان نجونو ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي ښه استعدادونه به پیدا سي او دغه نجونې به نورې هم وځلیږي.
اوس خود اسلامي امارت د نجونو مکتبونه بند کړي. زه ډېره خواشینی یم، تنها زه نه، ټولې نجونې ډېرې خواشینی دي چې مکتبونه یې بند دي. نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي تر څو دوی هم درس ووایي، ځکه چې په یو حدیث کې راغلي دي چې علم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی. نو باید اسلامي امارت ښځو ته اجازه ورکړي نجونو ته تر څو دوی مکتب خلاص کړي.
د سلما په باور که نجونې نورې هم له زده کړو محرومېږي نو سخت ضرر به وویني. تعلیم یافته پلرنه یوازې یو کورنۍ خو تعلیم یافته میندې ټوله نروزي.
ښځې او نجونې به ډېرې متضرره شي، او کله چې یوه نجلکۍ درس زده وي هغه یوه کورنۍ روزلی شي. نو باید د نجونو مکتب خلاص کړلی شي.
سلما وایي غواړم چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم او په راتلونکي کې د خپل هیواد خدمت ته جوګه سم.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د امریکا ټاکنو ته ورشو. په امریکا کې میلیونونو کسانو پرون په منځمهاله ټاکنو کې خپلې رایې وکارولې. په دغه ټاکنو کې د مشرانو جرګې یا سنا د سلو څوکیو له ډلې د 15 څوکیو او د استازو جرګې ټولو 415 څوکیو ته رایې اچونې وشوې. ویل کېږي چې دواړه جمهوري پال او واکمن دیموکرات ګوند یو بل سره ډېر نږدې روان دي. تفصیل به د اسد الدین نوور.
د امریکا خلکو پرون د کانګرس لپاره په منځمهالو ټاکنو کې رایې ورکړې. د دې ټاکنو نتیجې به وښیي چې آیا جمهوری پال ګوند د کانګرس مشري ترلاسه کولی شي که نه. چارواکي د لومړنیو شمیرو له مخې اټکل کوي چې څه باندې 46 میلیونه کسانو په دې ټاکنو کې برخه اخیستې ده، خو ځینې تحلیل کوونکي وایي ممکن د ټولو رایه ورکوونکو وروستی شمیر 115 میلیونو ته ورسیږي. داسې ویل کېږي چې په منځمهاله ټاکنو کې د جمهوری پالو او ډیموکراتانو د دومره نږدې سیالۍ رسمي پایله به په 2 ورځو یا هم اونیو کې مشخص شي. څو رسنیزو بنسټونو بیا وړاندوینه کړې چې جمهوري غوښتونکي به د استازو جرګې هغه 15 څوکۍ خپلې کړي چې پر دغې جرګې د واک لپاره اړتیا ورته لري. سی بی سی نیوز ویلي وړاندوینې ښیي چې جمهوري غوښتونکو د استازو جرګې 198 څوکۍ ګټلې، خو برعکس ډیموکراتانو د دغې جرګې 180 څوکۍ خپلې کړي. د دغې خبري چینل د معلوماتو له مخې تر اوسه د استازو جرګې د 500 نورو څوکیو برخلیک لا معلوم نه دی. د ایډیسن څېړنیز مرکز هم د استازو جرګې د څوکیو په ګټلو کې ورته وړاندوینه کړې ده. د سنا یا مشرانو جرګې لپاره بیا د دواړو ګوندونو سیالۍ تر دې مهاله مساوي، یعنی 50-50 ښکاري. تر دې وړاندې هم دواړو ګوندونو په دغه جرګه کې مساوي څوکۍ درلودې. که چیرته په دغو ټاکنو کې جمهوري غوښتونکي بریالي شي، دغه ګوند کولی شي په راتلونکو 2 کلونو کې د جو بایدن د واکمنۍ په 2 نیمایي کې د نوموړي د ډیرو تګلارو مخه ونیسي او واشنګټن کې د یو بل 2 اړخیز دولت پړاو پیل کړي. د امریکایي سیاستوالو ترمنځ دا مهال د روسیې او اوکراین د جګړې موضوع هم توده ده. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د 6 میلیارده ډالرو په ارزښت مرسته او تجهیزات ورکړي دي. خو که چیرته جمهوري غوښتونکي په منځمهاله ټاکنو کې د استازو جرګې ډېرې څوکۍ وګټي، اوکراین به د امریکا دا پراخ ملاتړ له لاسه ورکړي. اټکل دا دی که جمهوری غوښتونکي د استازو جرګې ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي، نو کوین مک‌کارتی به د استازو جرګې مشر شي. دا هغه جمهوری پال سیاستوال او په استازو جرګه کې د لګکیو مشر دی چې ویل کېږي د اوکراین ضد څېرې به د بودیجوي او بهرنیو اړیکو کمیټو د مشرانو په توګه وټاکي. مک‌کارتی په خپله تازه مرکه کې ویلي جمهوری پال د اوکراین ملاتړ کوي، خو په خبره یې دوی اوکراینیانو ته سپین چک نه ورکوي.
اوس هم د کرکټ مینوالو لپاره د روان شلوریز نړیوال جام په سیالیو کې نن پاکستان وکولی شو چې نیوزیلند ته ماتې ورکړي. دا چې دغه سیالۍ څه ډول وه په اړه به یې په همدا شیبه کې چې په همدې شیبه کې سټوډیو کې راسره اسد الدین دی جزئیات به وړاندې کړي. ستړي مشي
او مننه فریده جان. نننۍ سیالۍ ډېره مهمه وه. سیمي فاینل یا نیمه پایلوبه وه چې پاکستان پکې وکولی شو د نیوزیلند په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لاره پیدا کړي. نن په دغه لوبه کې چې د استرالیا په سیدنی کې وشو د لوبه پچا نیوزیلند وګټله. د توپوهنې یا بیټنګ پریکړې وکړله وی کولای شوی چې پاکستان ته د 4 لوبغاړو په سوځیدو 153 منډې هدف وټاکي، خو پاکستان بیا دغه هدف ته د رسیدو لپاره خلو به وکړه په وو وکټو او پنځو توپونو یې نیوزیلند ته ماته ورکړه او بلاخره پایلوبې ته لاره وموندله. سبا به بل نیمه پایلوبه د انګلستان او هند ترمنځ وي. د سبا د ورځې لوبې ګټونکي به د یکشنبې په ورځ د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي او پایلوبه به کوي. داسې اټکل دی چې د هند او انګلستان ترمنځ لوبه کې د هند ګټلو چانس لږ زره زیات ښودل شوی دی. البته افغان مینهوالو ته به جالبه دا وي چې فائنل ته یا وروستۍ لوبې ته هند او پاکستان سره برابر شي، ځکه چې دا لوبه بیا ډېره په زړه پورې کوي او پر افغان مینهوالو سربیره پاکستان او دغه راز په آسیا کې نور هم دغه دوه لوبې ډېر په ذوق سره ګوري. نو معلومه به شي چې سبا څوک فائنل ته وزي د هند او انګلستان له ډلې. اما په دغه جام کې په ټوله کې افغانستان لوبډلې هم پنځه لوبې درلودې چې یوه هم په خوشنۍ سره چې ونه ګټله.
ډېر مننه کور مودان چوندي اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل وایي په اوس وخت کې د پاکستان په زندانونو کې شاوخوا 12 به هغه بندیان ساتل کیږي چې ډېرې په هغه هیواد کې د قانوني اسنادو سره سره بندیان شوي دي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم غړي او د بشري حقوقو مدافع منیزه کاکړ وایي د افغانانو د نیولو بهیر اوس هم روان دی او دوی هڅه کوي چې د پاکستان پولیس او امنیتي چارواکي د هغو کسانو نیول ودروي چې له قانوني لارې د هیواد ته ورغلي دي. اغلی کاکړ د کراچۍ په زندان کې د یو لوړ عمر لرونکي افغان مړینه هم تایید کړې ده. ویلي چې مړی یې تر اوسه هلته له مسؤلې ادارې سره دی. تر اوسه په دې زندان کې د بندي سوی دوسیې بشپړه شوې نه ده او افغانستان ته یې د ډیپورټي امر نه دی شوی. نوریاس نوري له اغلی کاکړ څخه د مرکې په پیل کې په پاکستان کې د افغان بندیانو د شمیر په اړه پوښتنه کړې ده.
دا مای په کراچۍ او جامشورو کې تر 1200 پورې افغانان چې دي بندیان دي، پکې زیات شمېر د ښځو د ماشومان.
دا څه وخت بندیان شوي دي؟ د څه وختونه معلوم دي؟
دا د اکتوبر د میاشتې نه.
ولې
اکتوبر د یو د میاشتې کې د کوم کسان دوی نیولې دي؟
ولې دوی نیول شوي دي؟ اسناد قانوني دي اوسې دوی نه درلودل؟
په دې باندې دا تور دي چې دوی قانوني اسناد نه لري او without any legal documents to Pakistan taraval foreign act da paper du bandi lage de so padi ki jab shmir da ko kasano de 300 to 300 kasani ki maqsala wa sara mulaqat shui ki da ko sara karduna aw ya visa aw passport da wa sara wal ki police is in the study de obya mun police station tum pasitaliu نو هغه یم انکار یو چې به موږ سره د سیسم ډاکومېنټس موږ د دوی نه دی اخستي.
ولې دغه کسانو سره چې دا تاسو وایئ چې 300 300 کسانو او دوی قانوني اسناد هم درلودل، کارتونه هم ورسره او دغه سبب چلن کیږي؟
او بالکل د دوی د زورولو لپاره دوی سره دا چلن کیږي.
په دې ورسره کې د څو تنو د خوشی کېدو خبر هم ورکړل شو، تاسو هم د دوی دوسیه حتما مخته وړي خبر به یاست چې تر اوسه پورې څومره کسان په دا ورسره ورځو کې خوشی شوي دي؟
دا اوس 13 ورځو کې موږ دې کسان چې دی واپس لګلی و، خو هغه هغه کسان د چا چې سزا پوره شو،
یعنی د دوی لپاره سزا تعین شوې ده، دوی باندې محاکمه دایره شوې ده او څومره سزا ورکړل شوې ده؟ تاسو وایئ چې 1200 کسان چې نیول شوې دي، هدا اعظمي سزا د دوی څومره ده؟
کم سه کم دلته سه کم دلته د عدالتونه دي، نو ډیسټریکټ موږ د ریپورت لپاره درخواست ورکړو، دوی کم سه کم ټکله زنانه او ماشومان پکې وي، نو یو میاشت سزا ورکړي کني دا سزا تر درو میاشتو پورې ورکوي.
په کوم شرایط دوی بیا خوشی کوي؟
شرایط دوی په قاعده په اورډر کې دوی لیکلي وي چې دوی مخامخ بارډر کراس کواستي.
په دې برخه کې پاکستان کې د افغانستان سفارت په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری هم مرسته کوي. تاسو هغه سره هم تماس نیولای د دوی د انتقال په برخه کې یا د دوی د زندان کې د اوسېدو د شرایطو په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې شوې دي؟
هو، مون بار بار باندې هغه سره ملاقاتونه شوې دي او هغه په مدد باندې د پاکستان حکومت سره هم خبرې شوې دي.
بله، دا سه راپورونه ترلاسه کړی چې له دغو بندیانو سره ځینې وخت بد چلند هم کیږي، زورول کیږي په زندان کې دننه. دا سه کوم راپورونه تاسو هم ترلاسه کړی دي؟ دغه بندیان سره شتاس وغږیدل یاست؟ دوی دا شکایتونه تاسو ته کړی دي؟
د زنانه سره خدا چې چلسن نه دی شوی، خو سړیان چې دی اکثر دا شکایت کوي چې پولیس والا مونږ ته غوي مونږ ته بیرک نه راکوي یا سہولیات نه راکوي، لکه څنګه چې انور کې دیانو ته ورته وي زمونږ نه پیسې غواړي د دوی. او دا کسان چې کله ونیولم شي د دوی نه ازادي سره سم پیسې یا سم قیمتي سامانونه وي ورسره هغه پولیس ځین واخلي او هغه سامان یې بیا په ایف آی آر سکیم نه یو مینشن کړي چې مونږ بیا بعد کې کلیم کوچ به د زموږ سامان واپس راکا.
د تاسو دغه هڅو چې د دوی نه دفاع کوي کومه مرسته کړې ده چې د دوی شرایط ښه شي یا له دوی سره د پاکستانی مسؤولو چارواکو چلند ښه شي؟
لپاره گورنمنٹ تم لیٹر لیگلی دی راوی سره ملاقات کولو هم کوشش کړی دی. د دوی سفارت څنګه ویل دي چې تاسو خپل حکومتي سطح باندې د دوی سره خبره وکړئ، د پاکستان گورنمنٹ سره، چې د دوی لپاره کدل ته نیول کیږي هم نو باید اغلیا دی ورته اواري چې دومره زحمت زیات نه ورکړل شي.
داسې راپورونه هم ورکړل شوي دي چې د افغانستان یو تبعه د تخار ولایت یو اوسیدونکی په کراچۍ زندان کې مړ شوی دی. تاسو کوم څه اورېدلي دي؟
او بالکل، هغه زه د عدالت له لارې خبره شوې وم، بیا ما د دوی سفارت پې خبر کړی و نو هغوی بس خپل پروسیجر پرې لګیا کړی دی. ته اوس دلته کراچۍ کې دی،
یعنی مړ شوی دی،
تیار کې دغه یو زوی هم دی.
یعنی
جی جی بالکل،
یو کس مړ شوی په زندان کې او دوه کس؟
نه نه، یو کس مړ شوی دی، بابا دی او دغه سره دغه زوی هم دلته په دغه ایف آی آر کې بند دی. نو هوم ڈپارٹمنٹ ہودا اور توی ترسو کوئی دا ایف آئی آر نہیں آل شو دا دازو نے بھی دا ریپورٹ آرڈر شو نے بھی ترا کوئی من دا لا پارا ہم لیٹر نو سدر کولے.
یعنی مڑ اینو ور کوی چے افغانستان تے بولی گی؟
بالکل.
پخپل مرگ مر شو دے او ناروغ ک کوم بات چلن ور سر شو دے؟
او بالکل، دا ناروغ ولی دانن گڈی ناروغان دی پکی یو بل زمون افغانای رو دے چاغا بیمار دے داغه لپاره موږ بقاعده د سفارت نه لیټر ورته راوړلو. خو چې کم سے کم په جیل کې هغه طبي سہولیات ورکړي دي خو پرې ښه نه دي.
یعنی د پاکستان چارواکي ناروغان هم په همدغه زندانونو کې ساتي؟
جی بالکل.
تاسو له نظره آیا دا انساني ده؟ آیا دا د بشر له حقونو څخه سرغړونه نه ده چې دوی له بندیانو سره له ناروغانو سره هم ورته چلند کوي؟
هم دا په موږ په عدالت کې بار بار اوچتو چې بای دا د هیومن رائټس خلاف کار روان دي. مونږ د دوی سره خبرې کوو، ایمنټیریان لاس باندې مونږ دوی سره خبرې کوو. په دې وجه باندې د دوی کومه د دوی په قانون کې چې کومه سزا ده، درې کال نه وخت تر لسو کالو پورې ده، چې څوک غیر قانوني طور پاکستان ته راشي نو مونږ به دغه ایمنټیریان لاس او دا کوټ ته ایکسپلین کړو په بیسس باندې دوی به یو میاشت سزا ورکړي.
منیزه کاکل، د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم غړي یاست تاسو او همدارز د همدغو افغانانو مدافع وکیل هم یاست، داسې نورې مدافع ډلې هم تاسو سره همکاري دي چې د همدغو افغانانو چې بندیان دي غم وخوري؟
جی بالکل، یو این ایل سی آر او دغه نور څومره هم ډلې دي دا زموږ سره په رابطه کې وي او موږ هم د هغوی سره په رابطه کې یو. دا جام شروع کې کوم افغانان بندي دا وی وکالت هم د این ایل سی آر کوم لیګل ټیم دی هغه یې کوي.
د افغانانو د نیولو دغه پروسه اوس هم روانه ده؟ یعنی په دې معنا چې تاسو وایئ 1200 کسان چې نیول شوي دي، آیا هر ورځ نور نوی هم نیول کیږي او که دوی لاس نیولای دی پاکستانی چارواکو؟
نه نه نه، هغه سلسله تر اوسه پورې لګیا ده. په دې اوله سره موږ د مختلفو ګوندونو سره هم خبره شوې ده چې یوه داسې کمیټي جوړه شي چې هغه قاعده د پاکستان حکومت سره په دې حواله خبره وکړي چې بھائی یا خو په بارډر مرا پرېږ دی او که را پرېږده چې بیا دومره ما زور وایي.
یعنی تاسو هیله من یاست چې
دا موږ دا کوېشن هم مودي ته وی چې تر بارډر تر کراچۍ پورې دا خلک څنګه رالو غیر قانوني تور؟
بله، تاسو هیله من یاست چې په دې برخه کې به د پاکستانی چارواکي یو څه خپل هغه دریز نرم کړي؟ په تیره هغه افغانان چې هلته په قانوني اسنادو پاکستان ته درځي، حداقل هغوی ونه نیسي؟
زمونږ کوشش خو دغه دی چې دوی د دوی سره چې کوم افغانان چې کله دلته ژوند کوي، دلته چې کوم افغانان دغسې ژوند کوي چې دا اوس نه دي راغلي، د کلونو راس دلته اوسي، د هغوی سره هم ډېر ناروا چلند روان دی. اوس د دې قانون لاندې چې پولیس هغه څنګه او بقاعده ورته وایي چې مونږ ته دومره پیسې راکړي کوي، مونږ به په فورن ایس کې دننه کړو. او داسې ډېر کسان دننه کړي دي چې کوم وکالت ما خپله کړی دی.
د بشري حقونو مدافع منزه کاکړ و چې په پاکستان کې د افغان سندرن پوزیت خبرې کولې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالحکیم همت له هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ مړکنی ولرم. زما دغه پیغام دی وروره چې دا د مساکلات ولسوالۍ کې دغه سړکان د ګریشه څخه د مساکلات پورې دا سړکان ډېر خراب دي. نو مریض پر پلای کې تر روغتون نه پېره کې دا چې سخت مریض ډېر مشکل دی. دغه سړکان د جوړ کې زما د ورکو چارواکو ته دغه هیله ده او ارزو مې ده چې دغه سړکان جوړ کړي، د مساکلات په دغه سړکان وکاري ازول خو اسنه دا غدې چې دا د شهولو په داش کې انتن شکار نه کوي دا انتن دلته د نړۍ ته پاله کې او سلام په احترام دا غن پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه سالاریم لکونړه ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. پیغام مې دا د امارت اسلامي نغواړم چې صحیح د فساد به غټ چارواکو کړی د تېر جمهوریت په دی واړه چې دي کوم یو سرباز دی که ضابط دی واړه نظامیان دی خو فساد تېښته نه وکړم. هیله کوم د اسلامي امارت مشره تېر نظامیا دې ته خپلې وظیفو باندې وګورم. د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه محمد نسیم هماچم د نادلي ولسوالۍ نه ما پیغام دا دی ورو چې دا پکتګونې لاسې د سږو د مور د خانکیانو د بعض موږ خوندې درسونه ووایه ډاکتران چې انجنیران شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د خبرونې دوی مینې مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادي اوردونکو پروګرام لرو. خو تر هغه وړاندې خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت شار سفیر په رسمي سفر په پاکستان ته تللی دی. د دې سره جوخته د هند بهرنی چارو وزیر په نړۍ غږ کړی دی چې افغانستان دی له یاده نه پاسي. کرندیکر په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې د یوې اونۍ په دې سفر کې به پاکستان کې له میشتو افغان ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره به په ګډو سره کار وکړي. جی شنکر بیا په مسکو کې له خپل روسي سیاست سرګیر روپ سره په لیدنه کې ویلي دی چې نړیوال افغانستان ته پاملرنه کمه کړې ده. نوموړي د هم ویلي ګاونډي هیوادونه په ګډه کار کوي تر څو دا ډاډ رامنځته شي چې نړۍ ته له افغانستانه دا ترهګرۍ ګواښ موجود نه دی. راپورونه وایي د پاکستان په کراچۍ کې یو افغان کډوال په زندان کې مړ شوی دی. پاکستاني چارواکو د دې نیول شوي کس نوم تاج محمد ښودلی دی چې د خپل زوی او څو نورو کسانو سره د اکتوبر په 20مه د کراچۍ پولیسو پاکستان ته د غیر قانوني ورتګ په تور نیولی او بندي کړی و. کراچۍ کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم غړي او د بشري حقونو مدافع منزه کاکړه چې هڅه کوي له دې افغانانو سره قانوني مرسته وکړي ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو تر اوسه د مړي له سپارلو ډډه کړې ده. منیزه کاکړ ویلي دي چې دا مهال په کراچۍ کې د ښځو ماشومانو او بوډاګانو په شمول تر 1200 زیات افغان کډوال د قانوني اسنادو نن لرلو په تور بندیان دي چې ځینې د قانوني اسنادو لرلو باوجود د پولیس لخوا نیول شوي دي. په امریکا کې میلیونونو کسانو پرون په منځمهاله ټاکنو کې خپلې رایې وکارولې. په دغه ټاکنو کې د مشرانو جرګې اسنه د 300 له ډلې د 50 څوکیو او د استازو جرګې ټولو 350 څوکیو ته رایې چونه وشوه. ویل کېږي چې دواړه جمهوري پال او واکمن دیموکرات ګوند یو بل سره ډېر نږدې روان دي. د انډونیزیا وسلوالو ځواکونو دوه ورځې نظامي تمرینات پیل کړل. دغه تمرینات پرون د چیشل هیوادونو له ناستې وونه وړاندې پیلېږي. تمه ده د نومبر میاشتې په 15 او 16 ناسته کې د انډونیزیا په بالی ښار کې د نړۍ مشران سره راټوله او پر اوکراین د روسیې د تیری په اړه خبرې اترې وکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ د انډونیزیا ولسمشر د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې امکان لري د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې ګډون وکړي. انډونیزیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته هم بلنه ورکړې خو هغه ویلي که پوتین دې غونډې ته ورشي هغه به دا بلنه ونه مني. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن او د چین ولسمشر شي جین پینګ په ګډون د نړۍ مشران د جی شل په دې غونډه کې برخه واخلي. او د فوټبال نړیوال فدراسیونیا فیفا په خوانی مشر سپلاستر ویلی د 2022 کال فوټبال نړیوال جام لپاره قطر د کوربه هیواد په توګه ټاکل تیر وطن و. د دې لوبو په لړ کې په 2020 کال کې کله چې قطر د کوربه هیواد حق درلود ښاغلی بلاستر د فیفا مشر و. د رویټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ ښاغلی بلاستر یوې سویسی ورځپاڼې ته ویلي چې دغه ټاکنه څنګه وه. هغې زیاته کړې قطر یو وړوکی هیواد دی او فوټبال نړیوال جام ورته ډېر لوی دی. په قطر کې د بشري حقونو او فساد په اړه اداګانو ته په پام د 2020 کال لپاره د دې هیواد کوربهتوب له نیوکو سره مخ و.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې راته اوریدونکو د افغانستان له بیلابیلو برخو پر بیلابیلو ستونزو پیغامونه پریخېدي. مونږ په دې پروگرام کې په خوست کې ځوان شاعر او لیکوال شریف الله عابد غږولی چې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمیر ویناوې په کتابي بڼه راټولې کړې دي. عابد وایي د کتاب د کمپوز چارې روانې دي خو په خبره یې د چاپ لپاره یې تر اوسه مالي ملاتړ نه دی پیدا کړی. دا مرکه هم وروسته راځي خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
نیک ہلے اخترامات میں قبول کرے دی آزادی راڈیو ہمکارانو اور جن کو درمرجان زیرک ما دی خوست ولایت نا دغه پیغام پر ایکدم لگا سرنگا چھے جمع را روان دے دی جمع پر رسیدو سرا خلق نشکا ولے چھے دی زان لپارا دی گرمولو دفارا لرگی واخلی خو دی لوڑپوڑو چارواکو چخم محیل دا غدا چھے باید دوی دا دی گاز او د نور نرخونو په کنټرول کې دوی په خرولې بوج راوړي چې هغه نرخونه چې په ژمه کې دوی لسرسي ورته لري هغه په لوړ قیمت دوی نشي رانی ولای او هغه ورته کیسن کې برابر کړي ځکه چې مخکې ژمه هم را روان دی خلک د ګرمایش لپاره زیات ضرورت لري چې خپل ماشومان په دې سړه هوا کې دوی ګرم وساتي.
السلام علیکم، زه تاج محمد پریادی د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور دغه مرد هلمند په ولایت ګرمسیر په ولسوالۍ کې دغه سیګرانی ده چې بیخي تر حد وتلې ګرانی ده. نو دا کوم دکانداران چې دی د دې باندې څوک سرپرش نسته، پښتنه او پورو بس خاص نسته، بچ په ارڅو باندې شی در قیمت کړی په غونه بیرانیسی. نو زما د لوړ پوړو چارواکو ته دغه هیله ده چې په دا بازار کې پر دا دکانو باندې پر دا دکاندارانو باندې وګرځېږي او اصلي نرخ ته راجع کړي. که څه ډالر کښته یې هم دلې ته دغسې ګرانی ده، که څه لوړې هم دغسې ګرانی ده. باید دا زموږ پیغام نشر سي. مننه، السلام علیکم.
السلام علیکم، محمد اسماعیل د کندهار د ولایت خبرې کوم. سر ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دغه مرستې چې ده خو دا کوچیان حق نه کې لري، که څنګه حساب د خونې په بل حکومت کې څاخه وکړه نه اوس ودا که لس روپۍ چا ورکړي. دا ډاګۍ کې درې سوه څلور سوه کوره پراته دي، خو په دا دوه کده کې مې ودا کله سید دلی چاره چاته ورکړو. ټول په پور په قرض وچلاو ده. دا رقم مسکنان دي چې د ماښام دا نه لري. نو خدای دې وکړي دا مسلینو او دغه کوچیانو ته یو پام او فکر وکړي. په دا دوه کده خو هېڅ شی نه ده کړی، نه بل حکومت ورکړی دی نه دې حکومت ورکړی دی نه وګوره چې د افغانستان نه پولي که څنګه حساب ده. السلام علیکم.
د ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه صبرکل غزالی یم، د شاول څخه مې اړیکه در سره نیولې. وروره، زموږ د لولپور چارواکو څخه دغه هیله ده چې دغه دښته شاول ته چې هر څه موسسې راغلي دي و د خوارانو غریبانو ته نه دي رسېدلي، ګرده د خانانو خلکو ته رسېدلي دي.
السلام علیکم، زه محمد عارف افغان دی غزنی له ولایت چې تاسو زحمت تکو د رادیو ازادي ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلام نه وړاندې کوو. ما شکایت ته غادي معلمانو چې شکایت معلمان همیشه په رادیو کې دا شکایت کوي چې موږ ته معاش نه در رسېدلی، معاش نه راکول کیږي په وخت باندې. نو ټول معلمان ډېر نامردي کوي له دا شاګردانو سره، یعنی یو اخلاص نه کوي، ډول په ناراستي کې دي. د څلورم پنځم صنف د شاګرد خپل نوم نه د زده رشا تپتیش نسته او دی لالچ نه ویریږي، دی خپل ماش زوندی کوي. بس زما دغه غوښتنه ده له دغه وزارت معارف شه چې تپتیش خو باید یي، اوس خو په ټولو ساحو کې تپتیش ګرځېدای سي، مخکنی حال خو نه ده. باید تپتیش ولري او دا د معلمانو جلبګیري وسي. خپل راځي د مسلمانو بچان ورځي، بېګا ته غرمې ته بېرته راځي، هېڅ سبق نه ورته وایي. اوس تپتیش نشته، کنه دوی خپل ماش په غم کې دي. ټول الیکان معلمان دي، نو لالکه چې په څوک الیک څه زده کړي. ښه وخت ولرئ د رادیو ازادي له ټولو کړنو چې یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکوونکو د بلخ ولایت د چارګولو ولسوالۍ د لسوای کالي نواکلو څخه نه خبره کوم. دغه معلمان چې د بیسپایکاری نواکل مکتب ته راځي، دغه معلمان په شلو ورځو کې یوه ورځ راځي او یا په پنځلسو ورځو کې یوه ورځ راځي. بالکل راځي نه چې د آیاتانو غږ سي دوی راځي، هغه هم څه وخت راځي؟ پر لس بجې راځي. نو پر لس بجې د الوکان هلته یخته ناستي، هلته هغه پر هغه سیمنټ باندې ناستي د ماشومان. بس په هغه په دغه پنځلسو ورځو کې دا یوه ورځ راځي، بیا والله که په ټوله ورځ موږ لیدلي. نو دغه د مشرانو څخه نیمو دغه هیله ده چې دغه کم خلک دغه تنخواه اخلي، په دغه چې طریق باندې اخلي، دغه دغه مؤمنانو د سره څخه نیسته کوي، دغه مؤمنان دغه د سره څخه اخلاص کوي، دغه مؤمنان یې پاک د تاریخ وکندې ته ور وغورځوله چې خلک یې ورسي تبرې په شا دي زیو راځي او دوی دلته نه ورته راځي چې د آیاتانو غږ سي. فقط په شلو ورځو کې یوه ورځ دغه معلمان حاضري ورکوي، د بسپای کال نواکل و مکتب ته بالکل نه ورته راځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه احمد اللہ یم، د هلمند ولایت د نادعلی ولسوالۍ د شاول د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. نو موږ خو بار بار تاسو ته میسیج پریښی دی، خدای دې وکړي موږ میسیج تاسو خور کړي دپلا. نو موږ دلته د مخابراتو ستونزه لرو، دلته ټلیفوني شبکې کار نه کوي، ساده د جنگ لپاره کار نه کوي، نو د نشته لپاره خو بیخي کار نه کوي. نو خدای دې وکړي موږ راغ د لوړ پوری چارواکو مخابرات چارواکو پرې ورسوي. از دې رادیو ته ډیره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
آزادی ریڈیو ته سلام. بس علاوه مونږ د امارت اسلامي نه شکایت لرو چې زمونږ د متقاعدینو پیسې نه راکوي او مونږ په یو ورځ بل ورځ باندې غولای. نو زمونږ د دغه ریډیو نه خواهش لرو چې د امارت اسلامي نماینده سره په تماس کې شي او دا زمونږ مشکل حل کړي. متقاعدین ډېر په تکلیف دي، ژمه راغله دي، ډېر سخت مشکلات دي. زمونږ خپل حقیقي حقوقي حق ته دی نه راکوي. علت یې څه دی؟ دروغ وي، ټول دروغ وي. نو دغه دروغ به تر کوم وخته پورې؟
د هلمند ولایت اوسیدونکی یم، کاروان یم. ورور دلته د هلمند ولایت د شاول د دښ په مانده کې میله کېږي. په دغه میله کې طالبان چې د خلک څاروي ورولي دي، خرڅوي. د هر څاروي په سر ورڅخه 50 افغانۍ اخلي. مثال زما د لس پسونه لس څاروي دي، د زما څخه 500 افغانۍ اخلي. دا دی پرچی شي اخلي. د مسلمان سم هله دغه د ورور چې دغه پیسې دي زما څخه پرچی شي اخلي. دغه کار باید ودروي، دا ښه کار نه دی. دغه پیغام ورسوي.
حضرت فال خبر کوم نورستان ولایت نه. زما یو نظر ده او دغه پیشنهاد مو زمون دغه اوسنۍ رژیم ته دغه زما پیشنهاد ده چې باید په اول قدم کې د افغانستان کې دغه د اقتصادي خودکفایۍ لپاره باید په زیر بنایي پروژو باندې باید کار وشي، او په دوم قدم کې کم مسلکي کدرونه چې موږ لرو هغوی باید په اداري هغه مختلفو ادارو باندې باید هغوی په دندو وګمارل شي. همدارنګه نور باید دغه انتخاب په حکومتوالۍ کې باید دغه د ډلو او ټپلو او د تنظیم او د قومیت په بنیاد باندې باید ونه شي، بلکې د هر چا د مسلکتوب او د علمي تجربې په بنیاد باندې د یو آزاد رقابت او د یو اصول او قانون له مخې باید مسلکی اشخاص باید استخدام شي، ترڅو موږ یو پایدار او قوي نظام لرو او خلکو باور رامنځته شي او افغانستان نړۍ سره سیال شي. والسلام علیکم.
سلامونه نه کې هله احترامات. لکه څنګه چې د کابل امنیت کمانډانې خبر ورکړل چې باید ټول ولایت کې باید امنیتي کمرې باید نصب شي، نو دا امنیتي کمرې خو زه څومره فکر کوم دا د هیوادوالو لپاره یو غټ ضربه ده په اقتصادي برخه کې، ځکه چې هر هیوادوال نشي کولای چې دغه پیسې کې ادا کړي. امریکا مسله او بل دغه دویم دغه چې د دولت دغه غوړي چې دغه کمرې په هیوادوالو د مصارف پرې نه کړي، په خپله دولت دغه مصارف پرې کړي. نو دولت باید په هغه کړي ژمنه باید په هغو کې کوټلې ګامونه باید وکړي، لکه څنګه چې دوی تېره دوه درې میاشتې مخکې وړاندې دې ژمنه کړې وه چې موږ به په کابل کې د هغه خویندې چې سوال او کوي سوالګري دي او د یوې ډوډۍ روزي پیدا کول په ارمون دي، نو دوی باید هغه رجسټر کړي او بایومیټریک باید هغې لړۍ باید دوام ورکړي. باید دوی هر یوې چې کومې کورنۍ مصافحه کوي باید ډوډۍ ورته ورسیږي. او بل د دولت تامینول، یعنی دولت امنیت تامینول، دولت په ولایت کې امنیت راوستل، دا خو د خلکو کار نه، خلک ولس خالي باید همکاري ورسوږي. دا خو د دولت کار دی، باید دولت مجبور او مکلف ته چې باید ولس ته امنیت تامین کړي او دولت امنیت راولي په دې برخه کې. مننه.
زه د آزادۍ راډیو قدرمنو کارکوونکو اورېدونکو ته نیکې هیلې او تاسو سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې جوړ او روغ به یاست. د هلمند مې اړیکه درسره نیولې ده وروره. دغه مرستې چې افغانستان ته دغه د تعلیم په باره کې د دغه ماشومانو چې د کوم سازمان وسیلان کړی دی چې موږ به د 2 میلیارد ډالر دغه ورسره وکړو، کومک ورسره وکړو. موږ د دغه څخه هرکلی کوو او مننه کوو چې د افغانستان د مظلومو
ماشمانو چې هغه کوم سرپرست هم نه لري نو څوک لاسنیوی هم نه کوي نه چا و تعلیم ته توجه کړې ده مننه کوو خدای تعالی دې وکړي چې دغه روپۍ په ښه طریقه او د ماشومانو د تعلیم په برخه کې په داسې طریقه ولګول شي چې هغه د افغانستان او هغه مظلومو ماشومانو ته ورسېږي چې هغه اړتیا ورته لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه نور احمد صابری د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. پاکستان د بلوچستان په ګوادر کې موږ اوسېږو. د موږ ګڼ شمېر ملګري د کراچۍ په زندان کې بندیان دي. موږ ګڼ افغانان بیا په خاص توګه د غزنی ولایت اوسېدونکي یو. نو زیاتره ملګري زموږ په جیل کې بندیان دي، بې ګناه بې تاده، په یو بل نوم باندې، په یو بل کیس باندې کیسونه پسې جوړ کړي دي. د افغانستان د اسلامي امارت له چارواکو موږ دا غوښتنه ده، بیا په خاصه توګه د امارات د کونسل نه په کراچۍ کې د افغانستان کونسل ده، کونسلګري خو په حاله ده، نو هغه دې وکوي چې د خلکو معلومات واخلي او ځین ته راځي زندان ته او د زندان چارواکو سره خبرې وکوي. یا دا خواران بارډر پاس کې افغانستان ته او یا یې په کراچۍ کې آزاد کې. نو ډېر سخت مشکل کې دي. مننه.
سلامونه نیکیلو احترامات د زابل ولایت د اتغر له ولسوالۍ څخه هوتک پیغام درته پرېږدم. د نشرېدو په هیله زما د امارت له لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ د اتغر په ولسوالۍ کې به موږ ته بندونه ډیمونه وتړي. زموږ د اتغر د ولسوالۍ د اوبو سطح تر سل تر یو سل شل متره کښته شوې ده. د پروسه ښکاله راهیسې تر سش کاله پورې دېرش متره اوبو سطح کښته شوې ده. که دا رقم مخ پر تګ باندې روانې د اوبه د کښته کېدو خواته یې په اینده کې زموږ کوم حاصلات چې موږ سولر او شمشیانو ته کړي دي هغه به د اوبو له نیستۍ څخه لونه په او ختم د تندې سبه وچشي. نو موږ ته دې بندونه وتړي، موږ ته دې استنادونه دیوالونه جوړ کړي چې موږ د سیلابو څخه د خپلو کښتو د حاصلاتو مخنیوی وشي او موږ ته دې داسې کارونه وشي چې هغه کې د اوبو د جمع د کمېدو مخه ونیوله شي. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما د ازادۍ راډیو صدا غوښتنه ده د ازمن پیغام نشر کړي چې تر لوړ پوړ مشرانو مجاهدینو پسې ورسېږي. د هلمند په ولایت د نوزاد په ولسوالۍ کې د هنزرشالی هورمز په سیمه کې اته ټولو ولسوالۍ کې لس پنځلس کسه غله پیدا شوي دي چې د مجاهدینو په یونیفارم درشانو کې ګرځي او کور په کور تلاشي او په پلمه ورځي. تلاشي په پلمه کورو ته هاوړي د شپې او د خلکو د کورو ستاریا او روپۍ وړي. نو او داسې د ورځې د خلکو وسایل او نور شیان غلا کوي چې د مجاهدینو په پلمه ځای ته ځان رسوي خو کار کوي. نو دا غله دي او خلک ډیر زیر کړي د خلکو د کورو سې تهاریاک او روپۍ وړي دي او خلک ډیر ناراضه دي، خلک ډیر په تکلیف دي. نو دا خلک د وامه سره دي چې باید د مجاهدین کتنه د ولسوالۍ ته ژر تجربه وکړي چې دا خلک ګیر کړي او دا خلک بندیان کړي او دا خلکو سزا ورکړي. نو داسې ټول ولایت هلمند کې غلو ترکې ډیره کړي، باید د مجاهدین ژر تجربه غم وخوري.
جوړی بخیر وروره. بعد السلام. موږ د ګیر په ولسوالۍ کې ډېر بد حالات د ټلیفونانو لخوا وضع ډېره کمزوري ده. وایي ملکونو چارواکو دا غوښتنه ده چې زموږ په ولسوالۍ کې روپایه د بېشم یا د سلام یا د عربانه ته په حاله کړه. ډېره مهرباني، ډېر قدردانۍ به وایو.
ازادي راډیو ته زموږ سلامونه ور ورسېږي. وروره، موږ د ګرش ولسوالۍ اوسېدونکي داسې سخت مریض په کور کې لرو چې موږ هېڅ بالا وس کار نه کوي چې موږ دی یو دوا په وکړو، په ده سره یو غمخوري وکړو. نو زموږ د ازادي راډیو څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ غږ دې د اسلامي حماراته پورې ورسېږي چې زموږ سره کومک وسي، زموږ د مریض سره دې کومک وسي. موږ په خپله دغه دوه ورونه پاتې دي، هغه د دا عالم غاړې ته ولیدلې خپل عالم، هېڅ وس موږ کار نه کوي چې موږ د دغه مریض درملنه وکړو. نو زموږ د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ سره دې کومک وسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم. دغه زموږ شهیدان چې سوي دي، یا یې په تیر نظام کې هغه هم زموږ شهیدان وه، که په دغه طالبانو په نظام کې تللي دي هغه هم زموږ شهیدان دي، زموږ وروڼه دي. خو اوس چې هلته هغه راجستر دي، هغه اوسیکې چې پرې سوي دي، چې هلته ورشي اوس تکلیف دی، وایي دا نشته تاسې ولاړ شئ کابل ته، دغه بند دي. نو که تاسې دغه زموږ پیغام تر دغه لوړو مسؤلینو پورې ورسوئ چې دغه جر د جر علاقې دغه کارټونه یې دغه کابل بانک دغه پیسې ورته والا کې خو د ماښام د یو نه لري.
سلامونه. اونیکې هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
دلربا حقسار خبرې کوم. زما طالبانو نه دا هیله ده چې د جنکیانو ښوونځي ته اخلاص کړي تر کمی بابان وي.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. هیله کوم چې جوړ روغ به یاست. زه اسدالله وتک زابل ولایت شمزو ولسوالي اوسیدونکی. زموږ د زابل ولایت شمزو ولسوالي ډېره پسمانده ولسوالي ده. زه هیله کوم چې یا د روشن یا د پاندې سیم یا ربا یو وخت زموږ ولسوالۍ ته راوړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه عزت الله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د ساحې د بناوش د کلي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما آواز د افغانستان د اسلامي امارت تر لوړ پولو چارواکو پورې ورسوي چې موږ ته د زمینداور کانال وکاږي. خلک یې ډېر در بدره دي.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه چې پر بېلابېلو موضوعاتو مو راته پرېښي وو، په دې هیله چې د طالب چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لپاره یې لاس په کار شي. موږ په هر خپرونه کې هڅه کوو چې د اوریدونکو د ستونزو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړو، خو له بده مرغه چې تر ډېره د طالبانو ویاندویان خبرو ته نه چمتو کېږي. همدا تېره اونۍ ما وغوښتل چې د متقاعدینو د ستونزو په اړه باندې او د دغه شکایت په اړه چې له میاشتو میاشتو راهیسې متقاعدین نه دي توانېدلي چې خپل امتیاز ترلاسه کړي، د طالبانو د حکومت د مالی وزارت له ویان سره خبرې وکړم، خو دا دی نن څویمه ورځ ده چې زموږ پیغام یې نه دی ځواب کړی. په هر حال موږ هیله کوو چې دغه پیغامونه د طالبانو د چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او د حل لپاره یې لاس په کار شي.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
په خوست کې ځوان شاعر او لیکوال شریف الله عابد د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمیر ویناوې په کتابي بڼه راټولې کړې دي. عابد وایي د کتاب د کمپوز چارې روانې دي، خو په خبره یې د چاپ لپاره یې تر اوسه مالی ملاتړ نه دی پیدا کړی. د دغه کتاب نوم دی د لیونی ولسمشر لیونی خبرې. د ښاغلي عابد نه مې د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې ولې یې خپل کتاب ته دا نوم خوښ کړی دی.
کتاب ته خو مې نوم په دې خاطر ورکړی دی چې ولسمشر به یو خبره کوله چې ماته خلک وایي چې ته لیونۍ یې، خو زه د وطن سره لیونۍ مینه لرم. زه په دې نه یم لیونۍ چې د خلکو جایدادونه غلا کړم، پیسې غلا کړم، وطن او خلکو ته کوم زیان ورسوم. نو کتاب نوم په همدې خاطر د لیونۍ ولسمشر لیونۍ خبر په نوم غوره کړی دی چې ولسمشر له دې هېواد او خلکو سره لیونۍ مینه لرله.
او تا د دغه کتاب په اډانا کې څه شای راټول کړي؟ ځکه د پخوانی ولسمشر خبرې خو ډېرې وي، ویناوې ډېرې وي. تاسو تر ډېره د وینا په کومو برخو تمرکز کړی په دې کتاب کې؟
هو، د ولسمشر ویناوې خو ډېرې دي. ما یې په غور خبرو تمرکز کړی دی چې کوم خبره دی په یو کانفرنس کې دغه کېدلی دی، کومې مهمې خبرې کړې دي، د کوم نه دزونه کړي دي، کوم کارونه یې عملي کړي دي، او په هم خبر مې تمرکز کړی دی او هم د کتاب په بڼه راټولې کړي دي تر څو یې چاپ کړم. سیده خبر مې هم رخصې دي چې بعض دا یو مقصد خو سره غلی دی، دلته خلکو ته وړاندیز کړی دي زه به خوښ د خوست خلکو دغه خدمتونه وکړم. دا نیمه خبره عملي کړې ده او نیم که پاتې وي هغه به یو څو ستونزه لري، د همغه خاطر به پاتې وي. او ما ټول یا خبر رخصې دي چې مقصد د په کنفرنسو کې کړي دي، خو غوره خبرې کړې دي او همداسې خبره در زیاتې کړې دي، خو غوره خبرې ما ترې رخصې ولې کتاب په بڼه مې لیکلې دي.
غوره خبرې چې تاسو یې متاثره کړې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی خبرو، کولای شئ د بیلګې په ډول اوریدونکو ته ووایئ چې تاسو مثلا د کتاب په لومړي څپرکي کې یا دویم څپرکي کې کومې خبرې راخیستلې چې تاسو یې اغیزمن کړې او تاسو یې غوره خبرې یا غوره ویناوې بولئ؟
و لمړی خبره همدغه ده چې ولسمشر به هر وخت ویل چې ماته خلک وایي چې ته لیونۍ یې، خو زه له هېواد سره لیونۍ مینه لرم. او بله خبره دغه چې ولسمشر به هر وخت ویل چې تاسو ماته یو داسې شی وښایئ چې تاسو په ما باندې ثبوت کوئ چې ولسمشر چېرته په یو قومي جګړه کې ځان ښکېل کړی وي، ځان یې غصب ده اچولی وي، چېرته یې غصب کړی وي. او بله خبره ده چې ده پاکستان ته ښکاره وړاندیز کولو چې که ته زموږ سره لاس یو کې، زموږ د وسرانو او زموږ غوښتنې ومنې، انشاءالله افغانستان او پاکستان به په نړۍ کې مقصد یو داسې نوم ولري چې هغه د سیم د هېوادونه نه لري. او داسې نورې خبرې د ولسمشر به هر وخت ویل چې تاسو له ما څخه پوښتنه وکړئ ستا د افغانستان په اړه کوم پلان لري، څه پلان لري چې افغانستان د شدي بد وضعیت څخه وباسي. ده به ویل که چېرته زه درته تاسو ته دغه پلان وښیم، تاسو په ما به د خندا وکړئ، خو اکثرا چې زه دغه پلان عملي کړم افغانستان به د دغه بد شدي وضعیت څخه وځي. او افغانستان مې ټولې نړۍ ته او افغانانو ته دا ثابته کړه چې افغانستان مې د اسیا د سرولارې په حیث ټول خلکو ته وښودو.
یعنی په مجموع کې د کتاب هدف او پیغام څه دی لوستونکو ته؟ مثلا که زه دغه کتاب لولم ماته په پایله کې دا کتاب څه پیغام را ورسوي؟
او اصلي پیغام دې ولسمشر خبرې دی، هغه خبرې دی چې خلک دې خبرو څخه متاثر کیږي او خلکو ته یو څه ذهن ته ور دي چې ولسمشر مقصد خو سره غلې دی، د خو خلکو ته وړاندیز کړی دی چې زه به خو سره دغه خدمت وکم، لکه دی په لومړي ځل خو سره غلې د خو خلکو ته ویل چې خو سره په افغانستان کې نوموته ولایت کې مو د دویم ځل سفر سره پرتک سره د خو سره د لومړي ولایت مقام نو مرکه چې هم دې سدي لحاظ هم دې تعلیم له لحاظ هم د امنیت لحاظ خو په ټول افغانستان کې د لومړي ولایت په خصمن موور شو، او کچیرته خو سوال جده د خبري ویني او د کار عمل شوی دی د بخښل ته یو هیله ور بخیا ول ولسمشر سره به نور مینه هم زیاتیږي.
یعنی تاسو په ټوله کې د ولسمشر له کړنو نه راضی یې خوښ یې؟
او زه به سیر ازم زال ولسمشر سره لیوانې زلرم تاسو باور وکړئ په کومه راته جمهوریت سکوت کړی دی له همغه ورځې ټول افغانان خصوصا زه په خپل او لډیر بد وې چې سره مخامخ شوی دي، زه په کوم باره چې جمهوریت سکوت کړی د لها ورځ رواني ناروغي لرم، ان تر دې چې زه به د اعصابو دوا یې هم خورم، ول ځکه چې د جمهوریت په وخت کې ولسمشر د هیواد لپاره ډیر څه کړی دي، د ولس لپاره یې ډیر څه کړی دي، د تحولات له امله دی اړ کړ شو چې هیواد پرېږدي او دوبۍ ته لاړ شي.
دغه کتاب مو چې اوس چمتو کړی کولای سي راته ووایي چې څومره پاڼو کې لیکل شوی؟
او کتاب مې لیکلی دی، بس خاص چاپ برخه پاتې ده، تر سلو پاڼو پورې د کتاب د پاڼو شمیر دی او خادي ملي برخه ملتړي پاتې دي تر سلو پاڼو پورې شمیر دی.
کمپوز سوی یعنی ټایپنګ سوی ده؟
نه، ټایپنګ اوس روان دی، همدا اوس کار روان دی.
او تا د کتاب د لیکلو پر مهال چون د لیکوالۍ نوې تجربه کوي، له نور لیکوالانو سره هم مشورې کړې دي، خصوصا د کتاب د نوم په ټاکلو کې نور لیکوالانو سره غږېدلې؟
وو، له نور سمېز لیکوالانو سره هم دغلته خصوصیت کې چې کوم لیکوالان له دوه ټولو سره خبرې کړې دي، اول مې د نوم او واړه خبرې ور سره کړې دي، ټولو سره دغه نوم خوښ کړی دی او ټولو سره یې مشوره کړې ده.
په خوست کې ځوان شاعر او لیکوال شریف الله عابد وو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ آزادی او اوریدونکو پروگرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 2411. شمیره بیا وایم 00422111 2411.
Thank you. کبیرا سرا تل پتو بوسرتا تل پتو بوسرتا نلری سرخ من ستا داز رنگ دل بریتا داز رنگ دل بریتا.